السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د چنګاښ 13مه د 2020 کال د جولای 9مه وړاندې اورې د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او روان وضعیت په اړه وغږېد.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر 1 بشپړ شي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان روان وضعیت خطرناک بللی.
زه اندیښمن یم. زما په اند وضعیت له خطرونو ډک دی او موږ هیله منو چې په کابل کې اړخونه به وکولی شي چې یو توافق ته سره ورسیږي. او په یو ډول
د اروزګان په مرکز ترینکوټ او ټولو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې بندې شوې. پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نویو شخړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي او د ژوند رنګونه هم درته خبرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د انتقال په یوه ډېره پیچلې مرحله کې دی خو حکومت یې دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د اسلام قلعه بندر نیولی دی او د بلاروس حکومت پرون پنجشنبه د دې هېواد یوې زړې ورځپاڼې ویبپاڼه بنده او د یو شمېر سیمهییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د انتقال په یوه ډېره پیچلې مرحله کې دی خو حکومت یې دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د قانون او د اونۍ په مناسبت ارکې په یوه غونډه کې وکړې.
وضعیت داسې دی چې د انتقال یوه ډېره پیچلې مرحله د ځمکې پر مخ رامنځته شوې چې نړیوال ځواکونه له 20 کلونو حضور وروسته په خیر سره بیرته خپلو هیوادونو ته ستنیږي خو دا خاوره د مدیریت وړتیا لري.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د جګړې لښکېلو اړخونو وغوښتل چې د بشرپالنې نړیوال اصول او د جګړې قوانین رعایت کړي. د دغه کمیسیون غړي او ویان شکر الله مشکور تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د جګړې هیڅ لوری د دې حق نه لري چې د ملکي وګړو څخه د سپر او له کورونو څخه د سنګر په توګه کار واخلي. د جنگ د قواعدو له مخې څرنګه چې عامه بنسټونه خوندیتوب لري ملکي کورونه هم خوندي دي او نه باید د جګړې هیڅ لوری پرې تعرض وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي وسلوالو طالبانو د رواني میاشتې په پیل کې په کندوز کې د یو شمېر خلکو کورونه له دولت سره د همکارۍ په تور سوځولي دي. د ښاغلي مشکور په وینا په دې اړه دوی څېړنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او که پرې حمله کیږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به یې په وړاندې غبرګون وښیي. لاوروف له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په اړه دغه څرګندونې پرون پنجشنبې په ولادیواستوک کې د لرې ختیځ فدرالي پوهنتون ته په وینا کې وکړې.
د تروریستي بریدونو ګواښونه په افغانستان کې زیاتېږي. طالبانو تاوتریخوالی لا زیات کړی ځکه په مخکنۍ موافقه کې د یوې موقتې ادارې د جوړېدو وړاندیز شوی و چې هغه به د یوه لا باثباته دولتي تشکیلاتو شرطونه وضع کوي.
لاوروف زیاته کړه د وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله داسې یوه خلا رامنځته شوې چې نور وسلوال لکه د اسلامي دولت ډله یا داعش هغه ډکوي. د لاوروف په وینا داعش په شعوري توګه او د یو هدف لپاره د افغانستان په شمال کې زموږ له متحدینو سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي. په هرات ولایت کې یو شمیر چارواکو تایید کړي چې طالبانو له ایران سره د افغانستان اصلي بندر اسلام کلا نیولی دی. د هرات د ګمرک یو مسول نور احمد محمدی وروسته د پنجشنبې په ورځ وویل چې د اسلام کلا له بندر افغان پوځیان وتلي دي او دغه بندر اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. د ځینو لویو لاریو موټر چلوونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې ګڼ شمېر افغان پوځیان د ایران په لوري اوښتي دي. له دې مخکې افغان سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې افغان پوځیان د ملکي تلفاتو او همدارنګه د پوځیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له زندجان او کشکي کوهنه ولسوالیو څخه شاتګ کړی دی. طالبانو ویلي چې دا دوه ولسوالۍ په کنټرول کې نیولې دي. اسلام کلا له ایران سره د افغانستان د ترانزیت یوه اصلي لار ده چې د ورځې په میلیونونو افغانۍ باندې مال پرې تیر تیریږي. د بلاروس حکومت پرون پنجشنبه د دغه هیواد یوې زړې ورځپاڼې ویب پاڼه بنده او د یو شمېر سیمه ییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه. ناشا نیوا ورځپاڼې چې تر انتخاباتو وروسته د اعتراضونو په اړه خبرونه خپرول پرون ویل امنیتي ځواکونه پر دفترونو حمله وکړه او د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر یاهور مارتینیویچ یې ونیو. د ورځپاڼې ځینې تصویرونه خپاره کړي چې ښایي پولیس د حکومت ضد اعتراضونو په جریان کې په بې رحمانه توګه خلک نیسي. د تیر کال د اګست میاشتې له انتخاباتو رئیس چې الکساندر لوکاشینکا یې ګټونکی اعلان شوی، په دې هیواد کې اعتراضونه دوام لري او حکومت هم د ډیموکراسۍ پلوه معترضانو د خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو ځپنې ته دوام ورکړی. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو له 15 زیات کسان نیولي او دغه راز ډېر سیاسي فعالان او د اپوزیسیون مهمې څېرې له هېواده ایستلو ته اړ کړي دي. او اروپایي پارلمان د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو غواړي له بشري حقونو څخه د چین د سرغړونې په خاطر د بیجنګ د 2022 کال ژمنۍ اولمپیک لوبې بایکاټ کړي. دغه پریکړه لیک ته چې عملي کېدلې الزامي نه دی، پرون د لویو مختلفو سیاسي ډلو 500 وکیلانو مثبتې رایه ورکړې. یوازې 9 وکیلانو پر ضد خپلې رایه وکارولې. دغه پریکړه لیک د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غواړي چې د اولمپیک په ژمنۍ لوبو کې د ګډون لپاره د چین د حکومتي استازو او ډیپلوماتانو بلنې تر هغه ونه چې دې هیواد په هانګ کانګ، شینجن، تبت، منګولیا او نورو انر منګولیا او نورو برخو کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د تایید وړ اقدامات نوي کړي. د بشري حقونو ډلې او لویدیز دولتونه وایي لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیت مسلمانان په شینجن کې په جبري کمپونو کې ساتل کیږي او ورسره ناوړه چلند کیږي، خو بیجنګ دغه تورونه ردوي او وایي په دې کمپونو کې خلکو ته حرفوي زده کړې ورکوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټي 40. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.5 ټیټي 20. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.5 ټیټي 40. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.5 ټیټي 28. او هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20.5 ټیټي 28.
خبرونه مو لازادی رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د راتلونکي اگست میاشتې په 1.5 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نوموړي مخکې له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د سپتمبر 11 وروستۍ نیټه ټاکلې وه. بایدن تېره شپه له سپینې ماڼۍ څخه د افغانستان د جګړې په اړه وینا کې دغه راز هغه اندېښنې چې ګواکې وسلوال طالبان به واک ته ورسیږي بې ځایه وبللې او ویې ویل افغانستان 3 لکه روزل شوي او مجهز ځواکونه لري چې دی ډاډه دی اوبه کولی شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. د ولسمشر بایدن د څرګندونو تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اګست میاشتې تر 1.5 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر 1.5 بشپړ شي. د ځواکونو د کمولو بهیر په مسؤول او منظم ډول مخته ځي او د وتلو په مهال د خپلو ځواکونو مسؤلیت ته لومړیتوب ورکول کېږي.
بایدن دغه اعلان تیر شپه په سپینه ماڼۍ کې وکړ او وی ویل هغه څه چې د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و. په افغانستان کې د امریکا هدف چې عدالت د القاعده د مشر اسامه بن لادن راکاګل او پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو د نورو ترهګرو ځپل او د القاعده کمزوري کولو ترلاسه شوی دی. بایدن چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې له امله د انتقاد کوونکو تر فشار لاندې دی وویل افغانستان ته امریکا د ملت جوړولو لپاره نه وتللی او په دې هېواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي.
موږ افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وو تللي. دا حق او مسؤلیت یوازې د افغانانو دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي چې په څه ډول غواړي د خپل هېواد چارې سنبال کړي.
بایدن د افغانستان له حکومت او د دې هېواد له ځواکونو سره د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو له لوري وروستو چټکو پرمختګونو ته په پام وویل چې دی ډاډه دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به وکولی شي چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي. بایدن د خپلې وینا په پای کې په سالون کې د حاضرو خبریالانو چې هر یوه هڅه کوله خپله لومړنۍ پوښتنه وکړي له ډېرو سختو پوښتنو سره مخامخ شو. له بایدن څخه لومړنۍ پوښتنه واک ته د وسلوالو طالبانو د احتمالي رسېدو په اړه وه چې یوه خبریال په دې بڼه چې آیا دا د نه مخنیوي وړ ده چې طالبان واک ته ورسېږي مطرح کړه.
نه دا ممکنه نه ده ځکه چې هلته 300,000 افغان ځواکونه شته چې د نورې نړۍ په شان د هر اردو په څیر ښه مجهز شوي او هم هوایي ځواک شته. دا ځواکونه د شاوخوا 15,000 طالبانو په وړاندې دي. نه دا د مخنیوي وړ نه ده.
ولسمشر بایدن دغه راز وویل چې هغه په زرګونو افغانان به چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي وکولی شي چې په متحدو ایالتونو کې پناه واخلي. هغه زیاته کړه د جنوري له میاشتې راهیسې چې ده د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې تر اوسه د ویزې د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 2,500 افغانانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ټاکلې نیټې مخکې چې د سپتمبر 11مه ول افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د اګست 1 نیټه داسې مهال اعلانوي چې پنټاګون د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر نوي پسلو کې بشپړ شوی دی.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتوه موریدل چې د امریکا ولسمشر بیګال افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې خبري وکړي. هغه ویل چې د اگست تر اخره به له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه ووځي او په دې ترتیب په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي. اخوا د بریتانیا د پاوز لیدرستیز جنرال نیک کارټر وایي د ته په پام چې د افغانستان نیمایي لري پرتی ولسوالۍ د طالبانو لاسته لویدلی د دولت د سقوط خطر شته. خدای ګمان نه کوي چې طالبان دی وکولای شي پر ټول هیواد ولکټینګ کړي. نو موري دغه سرګندونی پرون پنځمبه د پارلمان یوې کمیټې ته په غونډه کې چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او دغه هیواد دفاع وزیر بن والس هم ګډون کړی وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان روان وضعیت خطرناک وباله او هیله څرګند کړ چې د افغانستان حکومت او طالبان یو جوړجاړي ته ورسیږي.
زه اندېښمن یم. زما په اند وضعیت له خطرونو ډک دی او موږ هیله منو چې په کابل کې اړخونه به وکولی شي چې یو توافق ته سره ورسیږي او په یو ډول باید هیله منو اوسو چې بالاخره به له طالبانو سره یوه لاره پیدا شي.
ښاغلی جانسن زیاته کړه اکثر برټانوي ځواکونه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله له افغانستانه وتلي او پاتې نور به په دې نږدې ورځو کې ووځي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس هم ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د بریتانیا لپاره ډیره ګرانه و چې هلته خپل ماموریت مخته یوسي. د بریتانیا صدر اعظم دغه راز ویل د افغانستان له دولت سره به سږکال د پراختیایي چارو په برخه کې څه باندې 100,000,000 پاونډ او افغان امنیتي ځواکونو سره به 50,000,000 پاونډ مرسته وکړي. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د بریتانیا په پوځي ماموریت کې د دې هیواد شاوخوا 1,500,000 پوځیانو برخه اخیستې وه او له ډلې 450 تنه وژل شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوګست ور بشو اوروزګان ته په اوروزګان کې خلک شکایت کوي چې ګواکې لیوي میاشت رئیس په دغه ولایت او همدارنګه دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. ملکی خلک او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې له تیرو شاوخوا یوې میاشتې مخابراتي شبکې تړلې چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نور حال په دغه راپور کې
د تیری څه باندې یوې میاشتې راهیسې د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ټولو ولسوالیو کې ټولو مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه درولي دي. د دغه ولایت خلک وایي د مخابراتي شبکو په تړل کېدو سره د دې ورځنی ژوند هم له ستونزو سره مخ سوی دي. له ډلې یې د ترینکوټ یوه اوسیدونکي نرالله ازادي راډیو ته وویل
اوروزګان
ولایت کې افغان بی سیم ایم ټی ان روشن اتصالات او سلام مخابراتي شبکه شتون لري چې له جملې اوس یوازې سلام دولتي مخابراتي شبکه په مرکز ترینکوټ کې فعالیت لري چې د هغې له خدماتو څخه هم خلک نه دي راضي. په ترینکوټ کې د سلام مخابراتي شبکې مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې د سلام شبکې فعالیت ضعیفه دی، خو وایي لامل یې دا دی چې لوډ او یا هم د خلکو بیروبار پرې زیات دی. د دغه ولایت د ولسوالیو خلک بیا اړ دي چې د پی سي او له لارې د خپلو کورنۍ او یا هم نورو دوستانو سره اړیکې ونیسي چې پرې وه دی که د خبرو کولو باندې د دوی د معلوماتو پر اساس سل افغانۍ لګښت راځي، ځکه د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې بیا هیڅ ډول مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. د دهراوت ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد جان ازادي راډیو ته وویل
مش سے پویلایات کے یا بل زای کے مش مریض پیدا کو یا مشکار سے مش به تقریبا 1500 توانو د پسیو سره جنگورو یا په مټر کې رسپریر یو خراب ورکه 1500 خراب ورکه بیا برزی هغه کا به حلیا چیرې دا شبکې وسیله شي په پنجی یا په لسی په شلی مش کار د کیج خلاصیر.
د مخابراتي شبکو تړل کېدو په ترینکوټ کې د دوکاندارانو پر کاروبار هم منفي اغیزې کړي. په ترینکوټ ښار کې د موبایلونو د شرکت یو مسؤول جاوید ازادي راډیو ته وویل چې مخکې به یې د ورځې د 20000 افغانۍ توکي پلورل، خو اوس د 15000 افغانۍ د هم نسي پلورلی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په اوروزګان ولایت کې د اطرابي ادارې له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو په دې اړه هغوی له خبرو کولو ډاډه وکړه او ویلی چې مرکزي ادارې له خبرو منه کړي دي، خو د اطرا مرکزي ادارې مسؤلینو بیا زموږ ټلیفون او پیغام ځواب نه کړل. د اوروزګان ولایت مقام ویاند احمد شاه سایل بیا وایي چې ټول خصوصي مخابراتي شبکو ته وسلوالو طالبانو ګواښ کړي ترڅو خپل فعالیتونه بند کړي او مخابراتي شبکو هم د دوی د ګواښ له کبله خپل فعالیتونه درولي دي. هغه وایي افغان حکومت هڅې پیل کړي دي چې ترڅو خصوصي مخابراتي شرکتونه اړ کړي چې د دولت تر ولکې لاندې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. وسلوال طالبان بیا داره دوی چې ګواکې مخابراتي شبکې دي دوی تړلې وي. د دغې ډلې ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خصوصي شرکتونو د فعالیت لپاره ځانګړي کمیسون لري او هیڅکله عامه خدمتونو ته ستونزې نه جوړوي. له دې ټولو سره سره د اوروزګان ولایت خلک له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د دوی پر مخ د مخابراتي شبکې خلاصې کړي او دوی د سپار په توګه نه کاروي.
جوان
آزادی خزینه پسر اجازه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګولا وخت درشری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواکیست. اوس هم ورزو د کووید 19 یا کورونا په ارتباط باندې راپور ته په افغانستان کې د کورونا ویروس د پراختیا له کبله د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو رخصتیانې غځول شوې دي. مخکې تر دې چې په دې اړه معلومات درته خپاره کړو، ور به شو واشنګټن ته د ناټو پخوانی سلاکار او د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی محمد شفیق همدم هم د اوس له واشنګټن له موږ سره د ټلیفون په کرښه، البته د سکایپ له لارې وصل شوی دی. له دوی سره به د ولسمشر بایدن د بیګانۍ وینا په اړه باندې خبرې وکړو. ښاغلی همدم، تاسو د ولسمشر بایدن خبرې واورېدې، د افغانستان لپاره څه پیغام و پکې؟
سلامونه نیکی هیل. البته د ښاغلی بایدن وینا اگرچه عجولانه او غیر مسئولانه و، خو پیام هم د افغانستان خلکو ته او د افغانستان دښمنانو ته ډیره واضحه و. هغه دا چې امریکا اوزی مخکله سپتمبر اوزی د اگست په پای اوزی، خود امریکا تعهدات جمنی او د امریکا حمایت د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان امنیتی ځواکونو سره به ادامه لري.
ښاغلی همدم، د کابل د سقوط او همدارنګه د افغانستان د نورو سیمو د سقوط په اړه باندې خبر اعلان په متواتره توګه باندې له ښاغلي بایدن پوښتنې وکړي، هغه ډاډ ښکاره که فکر کوي دغه ډاډ په څه استناد باندې دی چې ګواکي سقوط نه کوي او افغان پوځیان وړتیا لري؟
البته دوی دغه ډاډ تقریبا زد نقیص و په دې خاطر چې دوی نه دا هم وپوښته شو چې دوی ګنې په طالبان اعتماد کوي که نه کوي، خو د ښاغلي بایدن ځواب منفي وویل چې په طالبان باندې اعتماد نه لري. خو له بله مرغه که دغې ځواب ته وګورو، دا د طالبانو د خولې خبره ده چې طالبان امریکایانو سره ژمنه کړې چې دوی به په زور افغانستان بالخصوص کابل او پایتخت او حکومت به نه نیسي او اوسني حکومت به نه نسکوروي. خو له بده مرغه لکه څنګه چې ښاغلي بایدن وویلې، په طالبانو باندې دا اعتماد نه کېږي چې په طالبان له پخوا هم په لسګونو ولسوالیانې خپل تسلط لاندې راوستی، او د دوی اصلي موخه هم همدا ده چې کابل تر فشار لاندې راوړي او شاید تقریبا په نږدې څو میاشتو کې غواړي چې د کابل نه یو حلقه او محاصره جوړه کړي. نو ځکه زه فکر کوم چې د دوی دغه نظر ډېره حده پورې خوشبینانه و نه واقع بینانه.
ښاغلی همدم، دا چې امریکا د ملت جوړونې لپاره نه ده ورغلی، ښاغلی بایدن دا خبره تکرار کړه، مګر د خلکو اندېښنې هم یاد کړې چې مثلا د یوې نجلۍ قصه یې یاده کړه چې ویل یې که تاسو ووځئ زه ډاکټره کېدای نه شم. دغسې اندېښنو ته په پام د ښاغلی بایدن دغه څرګندونې څنګه ارزوئ؟
اما په لومړي قدم کې ویل چې دوی البته دغه ویناوي غیر مسؤولانه وه، لکه څنګه چې دوی ویل چې دا جنۍ ویل که چې تاسو لاړ شئ زه به نه ډاکټره کېږم ځکه چې زمینه به مساعده نه وي راته او ځینې نور موضوعات. نو د امریکا د خلکو دپاره د دې تر څنګ چې په افغانستان کې د 11 سپتمبر نه وروسته د خپل د هېواد د غچ دپاره راغلي وو، ډېری امریکایان چې زه دلته پېژنم یا هلته افغانستان کې راسه یو ځای کار کوو، دوی نور موخې هم لري، لکه خپله چې د ناټو قمندان د که عمومی قماندان په افغانستان کې ویل چې دوی ځینی فردی او اخلاقی مسؤلیتونه هم لري چې هغه لپامه نشي غورځوله. خو له بده مرغه ښاغلی بایدن دغه اخلاقی مسؤلیتونه نه تقریبا دوی ته شا واړول او ویل سره له دې چې زه خبر یم چې وضعیت به څومره خرابېږي، خو دا مسؤلیت زه نه منم چې ګنې دغه افغان جونی یا افغانان چې غواړي چې زده کړه وکړي، پرمختګ وکړي او د جنګ څخه وژغورل شي، دوی سره زه نور پاتې کېږم. زه فکر کوم دغه نقطه کې دوی دغه اظهارات غیر مسؤولانه وه.
د افغان پوځیانو په ارتباط باندې د چې کومې څرګندونې وکړي، د هغو څرګندونو په تړاو څه ویلی شي؟
بدون لشکه دوی ارزونې د افغان امنیتي ځواکونو څخه کاملا دقیق ده. افغان امنیتي ځواکونه تاسو اوریدلی لیدلی، ما هم تر خپل مرګ پورې په وږي نس په سنګرونو کې مبارزه کوي او د وطن څخه دفاع کوي. خو له بده مرغه لکه څنګه چې تاسو نن واورېده، د امنیتي ځواکونو رهبري مشري د ده په ځای چې کادري سربازان سرتیري او مسؤولین یا خورزابطان یا سیمنصبانو سره وي، دغه رهبري اوس هغه فاسد او خائن سیاسونو ته ورکړل شوی. تاسو د لومړي معاون البته تلیفوني وینا به اوریدلی وي چې ښاغلی ابرالله صالح د یو وکیل سره په بحث کې ده چې ولې دغه ځواکونو ته قمانده ورکوي چې تسلیم شي، ولې په میلیونه پیسې دوی نه اخیستي او دوی ته شا ګرځوي. دا په دې معنا ده چې مرکزي حکومت او ارګ بالخصوص دغه رهبري پخوانه هم د دغسې تکړه کدرونو نه سیاسیونو ته انتقال کړي، ځکه له بده مرغه موږ تاسې د طالبانو البته دغه پیشرفتونه هم ګورو او د امنیتي ځواکونو تسلیمېدل یا شاته تګ هم اصلي لامل همدا ده چې په رهبري سطحه کې دغه ظرفیت، کیفیت او حتی دغه اراده نشته چې د دغې تکړه ځواکونو نه څنګه چې ښایي دوی نه ګټه واخلي.
ډیره مننه کوم محمد شفیق همدم د ناټو پخوانی سلاکار او د نړیوالو چارو شنونکی له واشنگتن ډی سی له موږ سره خبرې وکړلې. دوی د امریکا د ولسمشر جو بایدن د بیګانې وینا په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نوي شخړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د فبروري د میاشتې رئیس چې هند او پاکستان په خپلو کې د 2003 کال اوربند بیا تایید کړ، دا په هندي کشمیر کې د تاوتریخوالي تازه پیښې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پولیس د بغاوت ضد عملیاتو په ترڅ کې د اتو مشکوکو وسلوالو او دو هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کسان په 5 پیښو کې داسې مهال وژل شوي چې په دې وروستیو اونیو کې د همالیا په دې سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هند پوځ ویلي چې دوه سرتیري د پنجشنبې په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې چې پاکستان او هند سره جلا کوي وژل شوي دي. د هند پوځ په یو بیان کې وویل چې نښتې وروسته له هغې پیل شو چې هندي سرتیرو د ملیشو د یوې ډلې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کرښې دې غاړې ته راوښتې وه مخه ونیوله. دا د فبروري رئیس لومړنۍ پیښه ده. د هغې میاشتې په 22 هند او پاکستان هغه اوربند تایید کړی و چې د دوی ترمنځ په 2003 کال شوی دی. پرون د جولای 8 په سرینګر کې ټول دوکانونه د وسلوالو مخالفانو د یو مشهور قمندان برهان وایی د وژنې د 5 تلین په مناسبت د هند حکومت په وړاندې د اعتراض په ډول تړل شوي وو. برهان وایی له خپلو دو ملګرو سره په 2016 کال له هندي سرتیرو سره په نښتو کې وژل شوی وو. د هغې وژنې چې په سیمه کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې څو میاشتې دوام وکړ. په تاوتریخ جنو مظاهرو کې لږ تر لږه سل تنه چې زیاتره یې ځوانان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د کشمیر بیلتون پاله مشرانو د هغې یاد ته د درناوي لپاره د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې وه. د هند دولتي ځواکونو پرون د کشمیر پر سړکونو ګزمې کولې او د برهان وایی ټاټوبی د مظاهرو له ویرې تړلی و. د برهان وایی مړینې په کشمیر کې بیلتون پالو ته یوه نوې روحیه ورکړې. د چارواکو په وینا له کله چې هغه وژل شوی په سلګونو ځوانان د بیلتون پالو له لیکو سره یو ځای شوي دي. وسلوال په کشمیر کې له 1997 کال راهیسې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر اوسیدونکي چې اکثره یې مسلمانان دي، د یو خپلواک دولت یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د یوه کشمیري حکومت د جوړېدو لپاره د وسلوالو د هڅو ملاتړ کوي.
اوس هم لنډ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د انتقال په یو ډیره پیچلې مرحله کې دی، خو حکومت یې دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او که پرې حمله کیږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به په وړاندې غبرګون ښیي. که څه هم د هرات والی او امنیه قمندان څه نه دي ویلي، خو د هرات د ګمرک یو چارواکي نور احمد محمدي او ځینو عامو خلکو تایید کړ چې اسلام قلعه بندر د طالبانو لاسته لوېدلی. د بیلاروس حکومت پرون د دې هیواد د یوې زړې ورځپاڼې ویبپاڼه بند او د یو شمېر سیمه ییزو ورځپاڼو دفترونو باندې حمله وکړه. او اروپایي پارلمان د رایو په اکثریت ته یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو غواړي له بشري حقونو د سرغړونې په خاطر د بیجنګ 2022 کال ژمنۍ لوبې بایکاټ کړي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. زه له تاسو اجازه غواړم. موسم د ژوند رنګونه واوري.
دا ژوند رنگونه.
تاسو نن چیرې؟
حبیب الرحمن.
څه کاروبار کې؟
زه وچه میوه او چې د دکان نرم خوښ به منځه ولې سره کې.
تاسو سره به خیر ډیر زیاته میوه دلته په دکان کې شته او نور شاینو مر سره دي. دا میوه ډیر وخت له کومه ځای راوړي؟
زهرن کې هو تل هر له خوښ او خاص هر اورو موږ په شاینو پایندا کې هیله درو شه دي او ځنی تر په خرید.
دا وچه میوه د افغانستان د کډنورو هیوادونو هم ده.
اکثریت افغانستان دا بادام یو ځرا کم
امریکایی و پاکستان
کم زیاد خلق خوخه وی
وطنی زیاد خلق خوخه امریکایی لگرزان دی اغا و سکسدی دی نور خیلی اغانی طبیعتی خلق
زیقه دی کبی و خدا
زیقه وطنی خلق
خبال دلتا پا خوست که کم دست نواشتا چه مثلا ام دلتا کی گیم او تاسی خرفه وی
یار دست نوا با نگی که خوست که او کپلی وی نور با دست خواست
چرماز لکم از ایراره
چرماز هم ده شهر نول مخنه ده ده پس گرد سلی ده خونه است
خب ده پکتیا و ده پکتیکا و ده خوست منز که چکم اول سوالی ده دلتا هم ده آقا که چرماز که یا سان ده انده گوش میوی ترسنگ ده نور شاینام ده سر راوری ده خرچه گی ده نور شاینام
او خلی هم
سنگ ده کاروبار ده سمن وقتی شروع کرده ده
تقریبا ده پینزان میاش روانه ده کلی گی در حال
سوداگر ده دیر وسوک دی چی در ترازی
والاو دلار سر خلق دیر می کلیوالم می بس خلق کارم روان
ام داد کور کر یا مشومان او نور کسان دیده شد تلو تری پورا که گی
او انشالله که گی
مشومان دی دست نوائی
او دست نوائی سالور پینز مشومان دارم چه یو دو دره مدرسه که دی یو دره مکتب
دو فامیل تول غریبم تقریبا بیت سمروی
تو نه نفروی
ام دا یو دکان لره ام دا یو دکان لره